واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو سړي بشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه تاسو ته پام را اړوم په کابل کې د می د میاشتې په یو اجتماعه د ایران په سفارت کې د دغه ملک بیرغ نیم ځوړندو د ایران سفارت جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د بارانی او چارو وزیر عبدالرحیان او څونورو کسانو ته د درناوي په خاطر د ایران بیرغ په سفارت باندې نیم ځوړند کړی دی د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د بارانی او چارو وزیر حسین امیر عبدالرحیان او یشمیر نور چارواکی د یکشنبه په ورځ د هلیکوپټر په سقوط کې مړ شوی دی بر پلو د می په یو اجتماع په هند او ترکیه کې د ایران د جمهور رئیس او د هغه د ملګری هیئت د مړینې له کبله په دې هیوادونو کې عمومي ماتم اعلان شوی دی او بیرغونه نیم ځوړند دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی هیئت دفتر یونما ویلی دی د بغلان په ولایت کې په وروستیو سیلابونو کې 15000 کسان زیانمن شوی دي یونما د دوشنبه په ورځ د می په شلمه د سار په یو دیرشمه د اکسپټولنیز شبکه کې لیکلي دي 102 اتیا چې اکثره ښځې او ماشومان دي په سیلابونو کې مړه شوي دي د ملګرو ملتونو ټیمونه سیلاب ځپلو ته عاجلې مرستې برابروي د طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې نه غوښتي دي چې افغانستان باندې د اقلیم د بدلون د اغیزو د کمولو لپاره دي د دغه حکومت سره د پروژو په عملي کولو کې مرسته وکړي اروپایي ټولنې د افغانستان په شمال کې په بغلان، بدخشان او د تخار په ولایتونو کې سیلاب ځپلو کورنیو ته د ضروري مرستو د رسولو لپاره 300,000 یورو تخصیص کړی دی. د ټولنې د خبر د سه‌شنبه په ورځ په خبر پاڼه کې خبر کړی دی. د افغانستان بانک سرپرست رئیس هدایت الله بدری وایي چې د افغانستان په بانکي سکتور د نړیوالو بندیزونو له کبله د دې هیواد مالی ثبات او عامولس زیانمن شوی دی. هدایت الله بدری د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمری د کارلو سره په غونډه کې وویل د نړیوالو بندیزونو له کبله د نړۍ بانکي سیستمونو ته په رسیدلو کې د خنډونو سره مخ دي خاغلی بدری زیاته کړې ده چې د افغانستان په بانکي سکتور د نړیوالو بندیزونو ختمول د افغانانو بشري حق او غوښتنه ده په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنیدو سره سم امریکا د افغانستان سره باندې 1 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړې ده او په بانکي او مالی سیستمونو یې بندیزونه وضع کړې دي د امریکا غږ د نړۍ خبرونه اوري د چک پولیسو د سیشن به پورز د می په یوشتمه ویل چې 14 تنه د ترکیې نه اروپایي هیوادونو ته د انسانانو د قاچاق په تور نیولې دي د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم
پر دې ډلې تور دی چې د 2021 کال راهیسی چک او د اروپای ټولنې نور غړو هیوادونو ته لږ تر لږه 2000 کسان په قاچاقي ډول انتقال کړي دي د چک د پولیسو په ویب سټ کې د تنظیم سوو جرمونو د ادارې ویان ارسلاو ای باو ویل 14 نیول سوي کسان ټول په توقيف کې دي او ممکن هر یو یې تر شپږو کلونو پورې په بند کې محکوم سي هغه زیاته کړه پولیس اټکل کوي چې د غډلې په دې قاچاق لشتر لږه 2.2 میلیونه ډالره ګټلې دي پولیسو هغه کور ضبط کړی دی چې دا کسان پکې اوسېدل او همداشانې 40,000 ډالره او دوه موټر هم نیولې دي شافیا سردار امریکا غږ واشنگتن
د امریکا غږ واشنگتن نه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ادامه لري طالبانو د افغانانو د ستونزو د حل لپاره یو ځل بیا د نړیوال ټولنې نه د خپل حکومت د رسمي کېدو غوښتنه کړې ده په دوحا کې د طالبانو د سفارت سرپرست محمد نعیم د نړیوال امنیت فورم په سلور دیرشمې دورې غونډې کې د مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي دي چې طالبانو د امنیت په تامین او د نشئی موادو په مخنیوي او همداشان د نړیوال امنیت په تامین کې برخه اخیستې ده نړیوال باید اسلامي امارات پر رسمیت وپیژني او د افغانانو ستونزې ختمي کړي ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې د ناچاودو ګولې مرمۍ او ماينونو د پاکولو د لپاره هڅې زیاتې کړې دي د سولې د عملیاتو د لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال جان پیر لاکاروا د می په شلمه په ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان کې د جنگورو د وخت د پاتیشو مهماتو د شندورو د لپاره یو شمېر کسان روزل دي تیر کال په افغانستان کې د دې مهماتو په چاودنو کې لږ تر لږه 800 کس وژل شوی دي چې زیاتره پکې ماشومان دي د قزاقستان جمهور رئیس قاسم جمار توکایوف ویلی دی چې د افغانستان وضعیت خاص پاملرنې ته اړتیا لري. د ټرند په نوم مطبوعاتي شبکې چې د مرکزی آسیا په حق خبرونه کوي لیکلي دي چې د قزاقستان جمهور رئیس د شانګهای د سازمان د خارجه چارو د وزیرانو سره په غونډه کې ویلي دي چې د افغانستان وضعیت خاص پاملرنې ته اړتیا لري. همداشان د بشری بحران د مخنیوي لپاره باید د هیواد سره په دوامدار ډول بشری مرستې وشي او د قزاقستان د هغه وړاندیز ملاتړ وشي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د انکشافي محلي ادارو په ایجاد او ودې تاکید شوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د می په شلمه د بنگلاديش د پاوز په خوانې لوی درستیز متقاعد جنرال عزیز احمد او د هغه د کورنۍ د غړو نمونه په تور لیست کې شامل کړي دي. په پخوانی جنرال عزیز احمد تور د چي نظامی قراردادونه د خپل کورنۍ غړو ته ورکړي، رشوت خوړلې او د خپل موقف نه ناوړه استفاده کړې ده. د بارنیو چارو وزارت وایي چې دا جنرال او د کورنۍ نور غړي به په تور لیست کې د شاملېدون وروسته متحده ایالاتو ته د راتګ د ویزو اخیستونه محروم شي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د مهمو رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو چې د ترکیه هوایی شرکت ترکیش ایرلاین د شاوخوا دونیمو کلونو ځنډ وروسته د سه شنبه په ورځ د کابل او استانبول ترمنز الوتنې بیرته پیل کړې دي. ټاکل شوی چې د دې شرکت الوتکې به په اونۍ کې د کابل او استانبول ترمنز څلور الوتنې ترسره کړي. اوس مهال د دې شرکت سربیره د متحده عربي اماراتو یو هوایی شرکت هم د کابل او دوبۍ ترمنز هر ورځ الوتنې کوي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری پرپورت کې واوري.
د ترکی هوایی شرکت ترکیش ایرلاینز نن د سه شنبه په ورځ د شاوخوا دوه کلونو واټو میاشو ځان څخه وروسته د کابل او استنبول ترمنځ خپل الوتنې بیرته پیل کړې. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د کابل د هوایي ډګر رئیس مولوی عبدالهادي محمد د دغه ترکی شرکت د الوتنو د بیرته پیلېدو په مناسبت په دغه هوایي ډګر کې جوړ شوی غونډې ته ویل چې دا هوایي شرکت به د کابل او استنبول ترمنځ هر اونۍ څلور الوتنې ترسره کړي.
نن بیا د درو کال پس اغه ترکیش ایرلاین شرکت چې د نړۍ په ساته د سیمې په ساته یو معتبر مهم ایرلاین دی، هغه بیا د کابل د میدان څخه خپل پروازونه شروع کړي. دا غ شرکت په اوتیا څلور پرواز ولري. د ترکیش ایرلاین بیا دوه منځلې د پاره خپل پروازونه د کابل د میدان څخه شروع کړي او ان شاء الله موږ اطمینان ورکو چې موږ به د دې په ټول توان په ټول وسره د دې خدمت کوو او کم چې موږ ته کم مسولیت راځي دی کده میدان امنیت تي کم سونیت تي دا غا اطمینان ورکو ان شاء الله د دې پروازونه به مسؤن او به امنیت ته به د دې میدان څخه
هم دی غونډه ته په افغانستان کې د ترکی سفیر جنگ اونال د ترکی د وی شرکت د لوتونو د تپلې دل د افغانستان سره د ترکی د اړیکو د پراخېدو په برخه کې یو سرګند بیلګه وګڼله. حویلې خو دا چې دغه شرکت د لوتونو په بیا پیلې دو سره به د دوه هیوادو ترمنځ اړیکې لاندې کړي شي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت هوایي چلن وزارت سلاکار غلام جیلانی وپا هم دی غونډه ته په وینا کې ویل چې د کابل هوایي ډګر ته د ترکی د وی کرخي د لوتونکو سنیدلو دا خو دا چې د ترکی حکومت او خلک په هر ډول حالاتو کې د افغانانو څنګولاردی هغه هیله خوده چې ترکی هوایی شرکت د لوتونو بیرته پیلې دلبا د کابل هوایی ډګر د لامیاري کې دو سره مرسته وکړي.
په مردم همیشه تعهد میدادیم چې ما تلاش داریم چې میدان هوایی بین المللی کابل و هوانوردی افغانستان دوباره به یک حالت استاندارد و معیاری خود ان شاء الله برمیگرده. رفت آمد هوایی از لحاظ کلتوری، اقتصادی و فرهنگی بر روابط هر دو کشور تأثیرات مستقیم و مهم خود را خواهد گذاشت و انشالله که روابط تجاری، فرهنگی و سیاسی بین مردم های دو کشور از همین امروز رو به بهبود خواهد یافت و پیشرفت خواهد کرد.
غلام جیلانی و پاویل چی حق افغانان چی پا اروپایی هیوادونو و امریکا که اوسیگی در ترکی داوی شرکت دالوتونو پا پیاله دو سر با افغانستان تا داوی در تک اتک پا برخه که یا بلا لاره هم پلاس ورشی. در دازره ویشتم کال داگست پا میاش که پا افغانستان که وقت در طالبان در بیر رسید و روست در نور و نرایوال و هوی شرکتونو پسیر در ترکش ایرلاین هم کابل و مزار شریف هوی در گرون تخبل الیتونی زندولی وی. پا تیر سبانی دوکلو که یاش به نرایوال و هوی نوی شرکتونو دغه لډلې متحده اماراتو دوه شرکتونو یار عربیه او پلی دوبی او د ایران سو او شرکتونو په تکامل تلوتلې پیل کړی دي. یار عربیه د روان 2023 کال د جنوري په لسمه د کابل او دوبی ترمنځ الوتلې پیل کړی. عثمان د کامیار او اریانا افغان هوایي شرکت الوتلې په منظم ډول د کابل دوبی مسکو اسلام آباد استانبول کویت او د سیمې نورو هیوادو ته الوتلې کوي. د طالبانو حکومت د کابل هوایي ډګر په ګډون د څلورو نړیوالو هوایي ډګرونو د مسافرو د کنټرول او ارزونې تړون د 2023 کال د جون په میاشت کې د متحده عرب اماراتو د ګاک شرکت سره لاسلیک کړی دی. د دغه تړون له مخې دا شرکت د مسافرو د خوندیتوب لپاره په دغو هوایي ډګرونو کې خدمتونه وړاندې کوي او د طالبانو حکومت ورته د افغانستان له فضا څخه د تیریدونکو الوتکو د هر کلوبور څخه د ترلاسه شویو پیسو یو اندازه د دغه خدمتونو د وړاندې کولو په بدل کې ورکوي. د ګاک شرکت د کابل سربیره د هرات، کندهار او بلخ ولایتونو هوایي ډګرونو کې هم ورته خدمتونه برابروي. دغه شرکت د 2023 کال د اګست د میاشتې د مخه هم د کابل په هوایي ډګر کې ورته خدمتونه برابرول.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 شپېته چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4598 شپېته چنل کې اوریدلای شئ.
د ایران د جمهور رئیس ابراهیم رئیسی او د هغه د ملګرو د مړینې په اړه اوس هم خبرګونونه دوام لري. د رئیسی جنازه تبریز ته راوړل سوې او ټاکل سوې چې د پنځشنبه په ورځ په مشهد کې خاورو ته وسپارل سي. د پاکستان، روسیې او لبنان د دولتونو مشرانو ابراهیم رئیسی د درناوي وړ بللی. امریکا د ډاډګرینې مراتب وړاندې کړي خو په ډاګه کړي چې رئیس د بشري حقوقو لانجمنه سابقه لري. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د ایران په مختلفو خارونو کې خلک راغون شو چې د ولسمشر ابراهیم رئیسی او د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان مړینې ته خبرګون وخایي. ایران د ولسمشر په مړینې د 15 ورځو ماتم اعلان کړی دی. متحده ایالاتو د غمرینو په اړه رسمي خوشالي څرګنده کړې خو ورسره په 1988 کال کې د سیاسي بندیانو د غیر قضایي وژنې په ګډون د بشري حقوقو په سرغړونو کې د رئیسي رول لانجمن وبلو.
مون په دې مړینو خوشاله یو. مونږ نه غواړو چې یو څوک د چورلکه په حادثه کې مړ شي. خدا د قاضي او د ولسمشر په توګه د هغه سابقه نه بدلوي. دا احتیاطي چې د هغه لاسونه په وینو ککړو.
د ایران مرستیال ولسمشر محمد مخبر چې اوس د سرپرست ولسمشر په توګه دند تر سره کوي وویل چې د هغه مړینه په ایران کې د کورنۍ ناکراری لامل نشي. خو ها ایرانیان چې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي د رئیس په مړینه خوشحالي وکړه. ویل چې دا د بدلون نښه کېدی شي.
دا په یقیني توګه د ایران د خلکو لپاره یو هڅونکی خبر دی چې تر اوسه یې مظاهرو ته دوام ورکړی دی. دا به خامخا په ایران کې د راتلونکي لپاره د مقاومت سره مرسته وکړي.
یو شنن کې امریکا غږ ته وویل چې د رئیسی مړینه به د امریکا او ایران په اړیکو د پام وړ اغیز ونه کړي.
که د امریکا او ایران د اړیکو په اړه خبره وشي نو په مهمو مسالو کې هغه په شخصي توګه دومره مهم نه و. دا هغه مسله ده چې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهي تر ډیره بریده د ځان سره ساتلې ده.
د نړۍ په بیلا بیلو هوادونو کې مشرانو د رئیسی پمړنې ماتم وکړو.
کزاده حياتن کایبدن
زغړم په دې غمجنې په خې جوار خفقان سرګند کړم.
پاکستان د رئیسی پدرناوی یو ورځ ماتم وکړو.
اٹ از ا ویری سیډ ډے.
دا د اسلامي امت لپاره ډېر غمجن ورځ ده. مونږ ټول ډېر غمجن یو او همدا ډول د پاکستان، ترکیه او اسلامي امت مسلمانان هم ډېر غمجن دي.
په دې برسېره د روسیې او چین حکومتونو هم د رئیسی په مړینې ایران ته د خواخوږی پیغامونه واستول. د رئیسی جسد به د پنځشنبه په ورځ خاورو ته وسپارل شي. دا و د کاترین جیپسن د رپورت پښتو ژباړه. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو. پر مهمو سیاسی، امنیتی، اقتصادی او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه حایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه حایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتو د ځنګړي مفتش دفتر سیګار وایي د 2021 کال د اګست د میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي دي، د امریکا د مرستو اجرایوي شریکانو د طالبانو حکومت ته لږ تر لږه 9.5 میلیونه ډالر په مالیو، ګمرکاتو، تعرفو او نورو خدماتو لپاره ورکړي دي. نور حال په رپورټ کې واوري.
د سیګار په تازه راپور کې راغلي چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالو پراختیا لپاره د متحده ایالاتو مرستندوی ادارې یا یو اس ای ای ډی او د نړیوالو مطبوعاتو لپاره د متحده ایالاتو دفتر پورې اړوندو اته د شو اجرایوي شریکانو د طالبان تر کنټرول اند حکومت ته لګ تر لګه 10.9 میلیون ډالر د مالیو، ګمرکاتو، تعرفو او نورو خدماتو لپاره ورکړي دي. د سیګار په راپور کې ویل شوی چې د 2020 کال د اکتوبر میاشت څخه د 2023 تر سپتمبر پورې په افغانستان کې ملګرو ملتونو ته 1.6 میلیارد ډالر د متحده ایالاتو لخوا ورکړ شوی چې په بیلابیلو پروګرامونو کې ترکار اخیستل شوی او په همدې موده کې د افغانستان سره د متحده ایالاتو د ټولو شویو مرستو 3.5% کیږي.
د 9.9 میلیونه ډالر دا یوازې په مالیه کې، په تعرفه کې، مثلا د طالبانو د حکومت لخوا له دوی اخیستل شوی دی، یعنی کومنګ په واضح شکل وای د ټاکس په شکل باندې. خو دغه بیا په افغانستان کې د غیر دولتي مؤسساتو د قانون له مخې هغه مؤسسات چې هغه بشر دوستانه مرستې په افغانستان کې کوي دوی له هر ډول مالی نه معاف دي، دوی معافیت لري، حکومت به د دوی نه مالیه وانخلي ترسو بشری مرستې په افغانستان کې ادامه ولري.
راپور کې دا هم لیکل شوی چې طالبان د دې لپاره چې مرستې او مالی ملاتړ ترلاسه کړي د خپل ځان لپاره د غیر دولتي سازمانونو په نوم د ادارو جوړولو په هدف لدی بنسټونو پوښتنه کړې دي. سیګار دا هم ویلي چې طالبان لدی مرستو د خپل حکومت د مشروعیت لپاره کار اخلي او افغانان ته د نړیوال مرستې په خپل نوم ویشي.
دا د سیمرستې دي چې یو یوې خاصې برخې تزیه او عمل ته مصرفیږي، نو په دې کې نه تنه د طالبانو لاسوهنه بلکې خپل د ملل متحد نه شروع تر اخره پورې چې چاته رسیږي په هر برخه کې لاسوهنه کیږي.
سیګار د راپور چمتو کول لپاره د یو سلو څلور سلویخت مرستندوی ادارو سره خبرې کړې چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو لخوا شوې مرستې تطبیقوي. طالبان تر دې دمه د سیګار راپور په حق تبصره نه ده کړې. بلخوا ملګری ملتونه وایي چې تر اوسه افغانستان لپاره ځانګړي استازي نه دی ټاکلې.
په دې اړه معلومات نشته، مونږ دویمه هڅه کوو. زه به نه غواړم
د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو د ځنګړي اساس لټاکلو سره مخالفت خوده لدی. وحید فیضی د امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمېزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
راپورونه ته دوام ورکوو. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د جرمونو د نړیوالې محکمې هغه غوښتنه غندلې او رد کړې ده چې لمخیا د دغه محکمې یو څارندوال کریم خان د غزې د اوومیاشتنی جګړې په تړاو د اسرایل د لومړي وزیر په شمول د اسرایل او حماس ټلې د یو شمیر لوړ پړو مشرانو د نیولو غوښتنه کړې وه. د اسرایل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو هم دا پریکړه ظالمانه بللې، خو د فرانسې او بلجیم په ګډون یو شمیر هیوادونو بیا د جرمونو د نړیوالې محکمې لغښتنې ملاتړ کړی دی. نور تفصیل پر پورت کوي.
د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ورځ د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا د اسرایلو د لومړي وزیر او یو شمیر نورو چارواکو د نیول کېدو غوښتنه رد کړه او د اسرایل او حماس د ورته بللو مفکوره یې وغندله.
اجازه راکړئ ښکارا ووایم، موږ د اسرایل په وړاندې د جرمونو د نړیوالې محکمې د نیولو غوښتنه ردوو. دا چې دا حکمونه په هر څه دلالت کوي اسرائیل او حماس یو شان نشي بلل کېدای، او دا ښکار ده چې موږ باید د ملکی خلکو د خوندیتوب لپاره خپل ټول هڅې وکړو. خو اجازه راکړئ واضح ووایم، د اسرائیل په وړاندې د جرمونو د نړیوالې محکمې د تورونو خلاف هغه څه چې ترسره کیږي نسل وژنه نه ده، موږ یې ردوو.
د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتانیاهو هم د جنگي جرایمو د څارنوال اقدام وغنده او هغه نه یوازې یو شرم بلکې د اسرائیل پر پاوز او ټول اسرائیل برید وباله.
په دیموکراتیک شکل د اسرائیل د منتخب مشرانو په اړه د آی سی سی د څارنوال کریم خان ظالمانه پریکړه د تاریخي ابعادو سره یو اخلاقي ظلم او سپکاوی دی. دا به د جرمونو پر نړیوال محکمې د شرم یو دایمي نکه پریږدي. اسرائیل د حماس په وړاندې چې یو نسل وژون کې ډله ده او د هولوکاست راوروسته پر یهودانو ناوړه برید وکړ، د جګړې په حال کې دي.
د غبرګونونه په داسې حال کې څرګندېږي چې د جرمونو د نړیوال محکمې لوړ پوړي څارنوال د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو، دفاع وزیر یوف ګالاند او په غزه کې د حماس د درې مشرانو د نیولو غوښتنه کوي. کریم خان د اسرائیل حماس د جګړې په تړاو ټول مشرانو ته جنگي جنایات او د بشریت ضد جنایات اعلان کړل.
I have reasonable grounds to believe.
زه د هغو شواهدو پر اساس چې زما د دفتر لخوا راغونډ شوي او کتل شوي معقول دلایل لرم چې باور وشي. د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو او د دفاع وزیر یوب ګالانت حداقل د 2023 کال د اکتوبر د اتمې څخه د فلسطین هیواد په خاوره کې د لاندې نړیوالو جرمونو په برخه کې جرمي مسؤلیت لري. په دې جنایتونو کې د جنګي تګلارې په توګه په لوګه کې د ملکی وګړو ساتل، په قصدي توګه د پراخو مشکلاتو رامنځته کول، وجود یا سیاحت د سختو ټپونو اړول او ناوړه رفتار، عمدي وژنې یا قتلونه، او په قصدي توګه د ملکی کسانو په وړاندې د بریدونو امر، همدارنګه د بشریت په وړاندې قتل عام او یا قتل زورونه او شکنجه او نور داسې غیر انساني کړنه.
بلخوا د ایرلند حکومت یو جګ پوری غړي وای د جرمونو نړیوال محکمې ته باید اجازه ورکړي شي څو په دې اړه خپل کار وکړي.
هغه څه چې مونږ په ایرلند کې وویل دا دي چې مونږ محکمې ته اجازه ورکو څو د څارنوالانو د کار څخه جلا خپل پروسې ته دوام ورکړي. ښکارا ده چې نوموړي د مرحله د رسیدو لپاره د ډیر زیات کار کړی دی، او زه پوهیږم چې هغه د جګړې د دواړو طرفونو په اړه نتنیاهو او حماس د رهبرۍ په اړه پریکړه کړې. خو موږ تل د محکمې د خپلواکۍ ملاتړ کوو او اجازه به ورکړو چې خپل پروسه پر مخ بوزي.
د اسرائیلو د متحده ایالات فرانسې په ګډون بلجیم او سلووانیا هم د جرمونو د نړیوالې محکمې له دغه اقدام څخه هرکلی کړی دی. سمیع الله جلالزای، د امریکا غږ.
د بدلون پر مهال خلچ د نړۍ وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. خلچ موخته د یو موضوع ایوازي یو اړه بیانګینو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتون کله پاره زمو خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موگ حق خبرون اخبرو چه خلکی دلی دلو لپار گواخونه منی. موگ نره سر وصلو او دحقیقت پوائلو یو متاکو. د امریکا غک للاری موگ بشپر انزور درکو.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د پیو چرنیز مرکز د یوې نظر پښتنې لمخې د توپک ساتلو حق امریکایي رای ورکونکو سره ویشل دي. نږدې نیمایي خلک د توپک د خوندیتوب په بحث کې مخالف نظر لري. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست نوماندان جو بایدن او ډانلډ ترامپ هم د توپک ساتلو او په توپک د کنټرول په اړه متضاد نظر لري. په دې باره کې نور تفصيل د امریکا جغ د خبريال سکاسترنز د رپورت پښتو ژباړه کې واوري.
د پیو سیډنیز مرکز په وینا په دریو کې یو برخه امریکایان وایي چې دوی ټوپک لري. ټوپک ساتل په اساسي قانون کې داسي ورکړل شوی حق دی چې ډېرې وختونه د ولس مشرانو لپاره سیاسي مسله وي. کله چې په خونځي کې ډزې کیږي لکه څنګه چې په 2013 کې د فلوریدا په یو عالی لیسه کې ډزې وشوې، دغه وخت ولس مشر ډونلډ ټرمپ د قربانیانو له کورنۍ سره ولیدل او د ټوپک سره د تړلې تشدد په اړه خبري وکړې.
د حالت د ډېر وخت راهیسې روان دی، ډېر ځله داسې وشو او موږ اوس د دې په یو څه کوو.
د ولس مشر په توګه د ټرمپ د ټوپک پالیسي تر ډېره د خونځي امنیت ټینګولو باندې تمرکز کوي. یو دا وړاندیز هم و چې خون کې دی وسله ولري. د ولس مشریزو ټاکنو د نوماند په توګه ټرمپ ته دوشنبه پورز د هیواد لوړ پوری ټوپک په لور ډلې ته وویل چې ټوپک د شخصي خوندیتوب لپاره ضروری دی.
زمون هیواد په دوزخ بدلیږي. کری کون کې ډلې او بیرحمه جنایتکاران زمون په کوڅو کې ترهګری کوي او د بلارو جو بایدن کمزوري مونږ د درېمې نړیوالې جګړې په لور بیایي.
کله چې یو ځوان ټوپکوال په 2022 کې د ټیکساس په یو خونځي کې 19 ماشومان او دوا خون کې وویشتل، نو ولس مشر بایدن وویل مونږ باید اقدام وکړو.
د یو ملت په توګه مونږ باید وپوښتو چې کله به د خدای لپاره مونږ د ټوپک په لور ډلې پر ضد ودرېږو. د خدای لپاره کله به مونږ هغه څه وکړو چې مونږ ټول پوهیږو چې مونږ باید یو څه وکړو.
سپینی ماڼۍ او کانګرس په دوه اړخیزه پلان موافقه کړې چې کله ځوانان ټوپک اخلي نو باید په اړه پلټنې وشي. بایدن د دې سختو قوانینو کمپاین کوي، په ځانګړې توګه په هغه ټولنو کې چې د ټوپک تاوتریخوالی پکې وو.
ما په نږدې ډېرو کلونو کې د ټوپک د خوندیتوب خورا مهم قانون لاسلیک کړ، کوم چې زه د ټولنې په مسلو پوهېږم چې زه ورسره غمجن یم.
د ټوپک په اړه د متحده ایالاتو د رائے ورکونکو نظرونه په پراخه کچه د سیاسي لیکو په اوږدو کې ویشلې شوې. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
په افغانستان کې مزدور کار قشر د یو لړ ستونزو سره مخ دی. ډیر شمیر کارګران د کارونو د نه موندلو کې دوه شکایت لري او یو شمیر یې د کم مزد موندلو شکایت لري. په دې رپورټ کې په کابل کې د خدمت حسین په نوم د یو کارګر ژوند ته کتنه شوې ده.
د خدمت حسین د هر ورځې سهار همدا ستړی پیلېږي. د یو ستړی داسې چې د لاس په تڼا کو خپل اولادونو ته د نفقې په ګټلو پسې وځي. خدمت حسین هغه مزدور کار دی چې د کابل دشتي برچی تر سرای شمالي پورې 2 ساعت پلی مزل په مزدور کارۍ پسې کوي. د کابل په سرای شمالي کې دا هغه څلور لارې ده چې ګڼ مزدور کاران د کار پیدا کولو لپاره راټولېږي، خو بخت هغوی دی چې ماښام ډک لاس خپلو بچیانو ته ولاړ شي. خدمت حسین وایي هر سهار د وخت د نورو همسنګرو سره په دې تمدل ته ودرېږي چې ګوندې څوک د کار لپاره بوزي، خو کله یې چې کار پیدا نشي بیا په خپل لاسي کراچۍ کې د خلکو توکي له یو ځای نه بل ځای ته انتقالوي څو د یوې ډوډۍ پیسې پیدا کړي.
خانه است دشت بسچی، اون 6 بجه است، خانه مې این طرف مارکت، 5 بجه هم ترا مارکت میرسیم از اینجا. از اینجا کار بود نبود، افتیم برم سرای شمالی، سرای شمالی مرم سرچو تا 10-11 تا اون 10-11 میشیم باز رس کار است، باز رس نیستم میریم از اینجا بس پس میم مارکرم در پی از بیسی به آن بار بوده یک روز دو ساعت یک روز سه ساعت کار می برم طرف خانه.
خدمت حسین څو کاله مخکې ایران ته له قاچاقي لارو ستړی مزل هم کړی دی. هغه وایي هلته یې د اوسپنې ویلې کولو په یوه فابریکه کې درې کاله کار وکړ، خو هغه چې د ډېرو پیسو ګټلو تمه یې درلوده هیله یې پوره نه شوه. غورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
دونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.